la mână stălim așa وخت په افغانستان کې د ماخام او بجېشوي زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان او متحدو ایالتونو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړي. خلیلزاد په دې وروستیو کې څو ځله کابل ته سفر کړی چې د سفر اصلي اجنډا یې په افغانستان کې د بندي امریکایانو ازادول یا تبادله و. د تهران والي حسین په یو بل خبر کې وویل چې د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شویو څېړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان کړي. جنرال اکرام الدین سری چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپېژاندو وسله والو لخوا ووژل شو. د تهران والی د شنبې په ورځ وویل د پېښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون و. د موسکو د سلورو هوایی ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تېره شپه د څو ساعتونو لپاره ځنډول شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای لیکلي د شیرمتیوو او ونکوو هوایي ډګرونو څخه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون د برید له ویرې لغوه یا وځنډېدل. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګلورو هوایي ډګرونو کې کېناستې. لازادی رو خبرو تا غوږ یاست. د فرانسې وتلي فلمي لوبغاړې بریجیت باردو د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بریجیت باردو بنسټ نن د هغې مړینه اعلان کړه، خو د هغې د مرګ د کره وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. باردو په 1956 میلادي کال کې او د خدای ښځه پیدا کړه په نوم فلم کې نړیوال شهرت ته ورسېده. هغه 1970 کال کې چې د شهرت اوج یې له سینما سره مخه وکړه او د حیواناتو د حقونو د ملاتړ چارو ته مخه کړه.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا وایي
ساده او روانه جبه.
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه سفی ولستان اگزایمو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغې ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولیږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مو راغوښتی دی، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکو ده
د څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عطفي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چهارسال می شود پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زنده چلورو کلونو راهیسی در شکر به ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بودو پخوالولو کنترول بام. کده در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولین اخلم. که پده ناروغی اختاوی او چیری بلاشی، هیچ شایم نشی خوالله. باید پرهیز وکرم یا که در زرق وار در مل واخلم. باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکې
بسیار مریضي خطرناک است. خالم با وخت کم همدې شکر سرشمه فشارشم بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم خنه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابېږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 302 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوي درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافي خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزیم په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص له دننه به د مشکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو خاص یو ځانګړې پوښتنې او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده نوې کړې مو ده که غواړی چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ نو په دغه واټساپ باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو مثبت 400 شپږ 0 2 1 0 2 2 9 بیا یې تکراروم مثبت 400 شپږ 0 1 210 209 از موږ د ازادي راډیو د واتساپ رسمي شمیره ده چې کولی شئ تاسو زنګ راووهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملکزي نه پوښتنه وکړمه، البته د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 21 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغۍ د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي، یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي، ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزی ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغۍ څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقامو ویلي، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې ویلي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب دا یو تاثیر په کار ده د ټولې نړۍ نه نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي چې افغانستان په دغې سیمه کې ده او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له 340 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصائیه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دی کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رغو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دېنه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې باید غوښتل پای چې ډېر وخت ضایع نه شي. داسه یم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپراده د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 10% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسې چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 نه پوهیم دا احصائیه دقیقه ده، نو داسې به ووایي چې په ټوله نړۍ کې 10% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسې پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته نو داسې به ووایو چې که چېرته زمونږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لکه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کېږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅوک به په دې نه منکر نه شي چې رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلي خون یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغه ډیر زر خلیختي او هغه رګونه چې ډیر غټ دي نو تاسو ته وګورئ یو ډیر غټ کانال لګ بندیږي خو یو ورکو ټینر نل ډیر زر بندیږي نو دا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډیر ډیر نری دي لکه د مغزو رګونه د زړه رګونه د پښو د ګوتو رګونه د لاسو د ګوتو رګونه چې ډیر ډیر نری دي پکې نو هغه لومړی بندیږي نو داسې به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کو د شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغۍ زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم خو دومره پوهیم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به یې ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیونه مړ کوي. یعنې لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکره زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ما ته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر رښتیا افغانستان کې نه یم چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به سړی وو یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبا بچا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شوي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشي تشي شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خواږې وږې خواږې ډېرې کېږي او ډېرې خوړل کېږي. نو په دې تایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ګري. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پلري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. او رایې به شو موضوع ته. موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې دا چې اوس وخورې زیاتوي، بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم خوږی دي چې حتی ګولې په توګه کېدای شي څنګه ځکه تاسو خپل رادیو همکاران چې نهستي هغه یې زما شکر پورته نشي زنو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې نه اچوم بلکې یو تانه ورکوټې ګولې اچوم هغه زما تاسې پیاله مې خوږه او شکر نه پورته کوي لیکلې مې دي چې رښتیا دا شکر نه پورته کوي خو واقعیت دا ده چې دغه ګولې شکر ډیر زیاتوي البته مغه دقیقه کې نه بلکې وګت مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرځېتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړی او همدارنګه د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و د ماشومانو یا د تنکوی ځوانانو ارقام پکې کم وو او د چې بیا سپینګیری دي اسپینسری دي دغه ارقام به نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لکه زیات وو مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وو بیا چې له در شورا کم و در لکس کم و خود ماشومان ایت یادوانه نوه کردی در ماشومان خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد چی چی پاول که دستی اغی که در خواگو کنترول نشتا شیرینی و بوره و شکر و چاکلیت و در چه با ماشوم توب که شروع کیگی او پات شو در افغانستان در وسنی دور خبره لکوم زای چیز در خپلم پکلی که را غر سوایم او اکثر بیوازلی ترډیره په کلیو بیا ورسته په خارونو کې دي یعنی هغه بیوازله کسم چې ګوري حتما بوره اخلي بوره د خپل خوراک یا وغسلی جزی گرنه لیده که ایس نهی نور تریخ نو دوڑی لده خوک چای سر چکی یا که نور قطقم نهی یعنی دای اغا ده یا جز گرنه لسوای ده وست که دیر غریب همی اتمن بوره اخلی یا تردیر پوری یعنی شکر و بوره اخلی بیا استفاده که پدی خاطر می ده اغا اکرلا نو یعنی بلا مسئله داده چه پا د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښه ولای شي
څنګه چې مخکې ما وویل خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه ماغزه او خو باید سالم اوسي او په خو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول څنګه چې یو مړی خوسا کېږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کېږي ځکه وینه نه ورځي ورته نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغز انسان بندېږي او بل که زړه ته خوځي شکرې ناروغي نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته یا په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناک
مالی من ډاکټر صاحب یو لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو مننه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزاره سره کوم ستونزه لري اته زلته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دګړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دارو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوښتست او ریډونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمکسر از تماسونی سه مثبت 300 شپکسو یو 210 209 د ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو .org یا کوم کې نوم درنګ د ازادي روډ په اپلیکیشن کې په ژوندې بڼه اوریدل شي ورسره د ازادي روډ په ویب پاڼو کې تاسو اندغه پروګرام په تکرار سره ووري ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروګرام ملمد د په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی له دوی مننه کوم چې تر دې د پروګرام کې وو ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږید او تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل په پوه شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کوي او دغه شکر تخزان وژغوري
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم دا دی چې شکر باید کټه شي پیته شي شکر باید وسوځي نو تاسو ته یو د پاره ته به دوی چې موږ خو البته سنګرېس شروع نه پېچې شکر تو ډول ادا او څنګه داو نو داسې به دوی ام چې شکر البته درې ډول ادا نو لومړی ډول به ام چې هغه ته ټیپي یو ډایبټس وایي دا غلطه ده چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکر خطته کوي انسولین نومیږي هغه انسولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې نو تای علت ده نو دې لپاره بیا سره هر څه چې بلچا غټ نه کوي تر دې چې انسولین ورته ورک راشي پچکاری شي راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اونډه ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي ځانته ان شکر پورته شي وي شکرې ناروغي نه لري دا انسان بلکې یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولې خوري چې هغه ته هیدرو کلورو ته چیتو وایي فشار کته کول نو که چیرته د دې ګولې کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي دا غ انسان شکر پورته کیږي او که چیرته دغه ګولې ونه خي دا شکر تکلیف نه لري یا بل څه وایي ما هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې ته کورتیزون ګولې خوري نو که چیرته دغه ګولې د 50 ملي ګرام نه پورته شي لږ ځینې کسان دي اته 15 ملي ګرام ځینې کسان ته 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري نو ته د هغه شکر بیا به ډیر پورته کیږي چې دې ته د لاتینی ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي نو دغه عام یو علت که چیرته د کورتیزون نه خي دې ته د شکرې تکلیف نشته نو د مخنیوي خبره مو وکړه خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي کنه وي او دوی دا ګولې نه خي شکرې تکلیف نه لري یو دریم یو مثال به وایم هغه د ځینې کسان په فرزند د تریخي یو کانه ده هغه د تریخي کانه که چیرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجه هغه باندې کی چې لاتینی اصطلاح وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدی که ده هازمی ده پارا اغا لارا که بنده چی نو پانکریاس تا پرسو پیدا کی گی التحاب پیدا کی گی پانکریاس خرابی گی ده انسان نو اغپادی وقت بانده بیا ده انسان شکر پورته چی که چیتا ده اون ده کانه چی ده لارا بنده کرده ده ویسته چی او ده پانکریاس اغا او به خکت چی کلمو تا ده ده ایت ده شکر تکلیف بیان نشتا این ده وقتی باید اصل بنیادی ناروغی است که شکر تکلیف هم نلری ده شد چوب دره دی ته البته ډیر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم. رایب شو د ټیپ 2 ناروغۍ د لپاره چې هغه د لپاره ډیره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطه کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې د زور یې نه رسیږي ور سره. یعنی انزولین شته بدن کې ډیر کافی اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډیر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابیږي. اوس نو تاسې وویل چې سید څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه هم چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لی نه سره شروع وکړي، بد سره به ډېر حرکت وکړي، او هغه شی نه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي، کوم شی نه ورکوي، او که وروسته هغه کې کوم.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اوریدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوي چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه کسب کزه اوس شروع کوم، کوم شي نه شکره پورته کوي او ریزن کې کېدې شي ماته بریده بده ردی وایي، او دا وایي چې توای دامخره
عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګی دی، دا شایان دی. خو کې تاسو هم دغه لوی لوی شاخې هم هدا اقل تشریح کوي، بیا به نو خلک خپل خبره اخلي.
زه دا وایم کنه چې وایم که دا وایم، لومړی قدم کې چې شکر آسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده. هر څومره چې دا غنم سپین دي، لا پسې شکر او سره هم سپینه ده، یعنې ښه پریمانه ده. هغې نه وروسته که ووایي چې جوار هم ښه په مړه خېټه شکره پورته کوي، که بیا ووایي چې وریجې هغه هم خو داسې شی پورته کوي، ته پوهای چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی، هغه هم پورته کوي. ښه دا به پرېږدو. کچالان څنګه؟ هغه یې هم پورته کوي. نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مخورئ، غنم مخورئ، جوار مخورئ، وریجې مه کچالان خورئ، وایي نو څه شی وخورو؟ په حقه باندې دا سوال کوي شي. خو داسې به ووایم چې غنم مجبور هستئ تاسې وخورئ، یو شی خود پیدوي، یو شی باندې خو ځای خپله ګېډه مارې کي کنه. نو هغه که کوی چې دا سپین غنم بخورئ، د هغې په ځای تور غنم بخورئ، او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي، پوستکی ته نیستل شوی دی، هغه لا پسې شکر زیاتوي. نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي، هغه چې موږ ګزاره ورته وایي، هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده، هغه باید په کې اوسي، یعنی پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شی نه. خبره دا ده چې بې د خوراکه نه کېږي. په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي، هغه اوس یاد کړم نو خلک وایي چې زموږ زور نه رسیږي دې شیونو سره چې وکړو. افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خوړی، کوشش وکړئ چې د مجبوریت که ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ، همدغه جوار غنم دغه شینه لږ وخورئ. بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري، نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي. نو اقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې. نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شینه چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي، او راغلو دې دپاره چې دغه شینه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکره پورته کېږي. نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت ده، د ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي. که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي، هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې، او ګولۍ په دې وخت ضرور دي. ځکه وایم دا خبره کوم چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري. زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي. د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې. تاسې به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې. همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګي د منځه ځي، ټول د منځه ځي. دې لپاره چې د انسان پښتورګي د منځه لاړ نه شي، نو باید په ښه وخت کې، ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ځین چې پښتورګي تاواني شي اوسي، باید سړی ګولیو باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې، البته د ډاکټر د کنټرول لاندې، چې پښتورګي باید د انسان خراب نه شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست، فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو که تلفون نی بند واتس اپ لاری زنگ دی راواله دی البته دی ازادی رادیو واتس اپ منوای کړي نو فکر کوم پم دی خاطر باندې سستون زشته خو په صورت اوریدون کې زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو رخصی تاسو دی ازادی رادیو د روختیا ژوند شتمنی پروگرام تا غواگیست دکتر سیب تاسو ده دوده او امدارنگ ده کچالو او ده وریجو یادوانه وکرلا پا افغانستان که بدیل چه که دهشی تاسو خود غنم و یادوانه وکرد چه غنم کوالیشی لکس اغا چه پوستکی لری یا ممکن تور غنم وی یا چه برعکس خو بیاد اغا تور غنم و اغا پوزدار غنم بیا فکر کم چوک نخوری یا وی چه دوده ترخده یا سمخوان نکی دا مسئله ده او یو بل خبره هم اوس را یاد سواله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه بیرته ورسموي همداسې فکر صحیح دی که نه پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي یعنی د غنم مو یاده که شکر ډیره پورته کوي خو یو رقم غنم ته ورته یو شی دی ما زر خپل ډکشنري کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي یادینه مې تعلقات څه نه و جرمني کو ته هافه وایي نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنئ
فکر کوم د غنمو منځ کې چې یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي
نه دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان نو دا یو غنم نه دی غنم په شان یو بوټی دی لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشی ورته وایي
ها اوربشی یاله
لغاری اوربشی بل کچا اوربشی هم ورته وایي
صحیح
او یا بلا شک اوربشی هم ورته وایي او په انګلیسي کې ورته کوارتز ورته وایي او فارسی کې ورته کلجا ورته وایي کلجا نو دا مې ویل که لغه کوي لغړی وربشي که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکره بیا ډېر نه پورته
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی دې کې هم د شکر اندازه ده د شوګر یا د خند اندازه یې زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی په کې خو هغه شی چې ده سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي دغه چې ده د دې نه شکر همدغه خپله همدغه غنم ډېر زر جذبېږي په تن کې ځکه چې هغې کې بیا نرې پوستکی نشته نور شیونه په کې لږ دي نو دا ډېر زر جذبېږي په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده نو د هغې جذبېدل بیا نسبتاً په قراره باندې
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل البته اوریدونکی اوس لرو مهرباني وکړئ که زموږ غواړئ مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وایئ مهرباني
شکر ناروغي مریضان دي دوه باید د کوم شي نه پرهیز وشي او څرنګه حفاظت وشي د غبخب دی ورې تورواله وکړو ګوتې هغه مور پرېکړه وشي ورو په ورو دغه تورواله وشي زیاتي چې بیا بل ډاکټر صاحب وکړي عام ښه هغه ټوټې ته ورسېده
سی زب ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه به پښتنه وکړو ډاکټر صاحب اوریدون کی زنګ راواله او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړی چې داسې ورو ورو پسې پورته تللی دي یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې او آیا بل چاره نشته له دغې پرته که څنګه
څنګه چې ما مخکې یاد کړم که تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي همدا رقم د انسان پښو کې هغه قچه ګوته چې ده لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغۍ باندې چې څوک اختر یې شکرې پورته ده هغه ګوته یې مړه کېږي بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي بیا نو مخ پورته باندې راځي ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم رګونه ووایم نري کېږي نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم له بده مرغه په خپلو سترګو لیدلي خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته یې غوسه شوې ده بیا یو بله یې شوې ده بیا اخر غټه ګوته یې د پښو غوسه شوې ده بیا غونډه پخه یې شوې ده بیا نور پړکې ته یې پنډیو پورې خبر رسېده بیا زنګونه یې هم شوې ده انتر رانه پورې
نو طبقه په طبقه هم داسې ما لیدلې دي چې د انسان پخه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسه شوې ده. نو ته اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی چې حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پخو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه، لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو ته چې اخته دي، هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځای کې یو ګلمیخي یو خیخه وي، هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو خیخه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی، یو خیخه ده، نو هغه فالتې د پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري، کنټرول کړي، او دې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړ، نو پوښتنه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي، هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اورېدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زمغا کتا سوري لطفا خبري وکي، ټلیفون مرخصه وای دی. د ازادي رادیو روغتیا ژوند ستمنې پروگرام دی.
استاد دغه مې د فلر د شکر ناروغي د کدي پاک لري معلومات را کو په دې اړه مې زنګ وکړ.
خاصي مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو راغووري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروگرام نو تاسو ډاکټر صاحب اول خه معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري. مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیره پورته نه وي، ته لازم اتنا لږه پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه را پورته شي، په ناره باندې د 100 میلی ګرام په دیسیلیتر شاوخوا ته نورماله ده. که دغه کس شکر 100 میلی ګرامه نه وي، 150 میلی ګرامه وي، یا 120 حتی 200 میلی ګرامه وي، په لومړنۍ وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده، که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 میلی ګرامه په دیسیلیتر وي، دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 میلی ګرامه وي، 800 میلی ګرامه وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې میتیازې راځي، ډېرې میتیازې کوم. مالی اوبا دیرست که وی خوش دیر میتازی چه کومه نو خو مجبور اوبا بیرتا بدن که وچ کمه کنه دسی ما فکر کو چې دغه د تشه میتیازو کې څه مسله ای چې کوم میکروب ورته لې میتیازو مې چې کتل میکروب کې نو پکې شکر پکې دی راو بیا مې ورته د وینې شکر او کتل دوه پورته د 500 میلی ګرام نه پورته بیا مې پښتنه وکړه چې سر دی خوګیږي چې وینا نه بلې تکلیف نه لمه یوازې ته غایم نو خبر اوس بلند کما یعنی په لومړی وخت کې ډیر زنجوران هیڅ رقم نخې نخانی نه لري منته د وخت په تیریدو سره د نخې نخانی ښکار کیږي که شکر د دسې چې په حد زیاته شو حتی زر میلی ګرامه یو نیم زر میلی ګرامه ته کله کله حتی رسیږي هغه رنجوران د رشته د ډیر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هغه وخت کې خو شکر چې ته بیرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورکیږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نخې باندې پیږي نو ماته اته د څلوېښت پنځه څلوېښت د 50 کلنې عمر کسان راغلي دي دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی نو واده نه ده که دا مانا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد خو ځینې کسان دي څلوېښت کلنې که ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو غلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېر وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی او نور یم چې مخکې یاده کړه چې یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله سل متره نه شي والی 50 متره کې ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایمو دو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم هسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي
ستنه زه که رښتیا ساسو په پښتن سم پوه نشم چې آیا افغانستان کې داسې پوهاوی شوی دی
یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوی لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخته ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږي چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه وخت پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګې خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي ساعت کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته یعنی مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی سنګ چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې 15 کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو پرښتیا زمانه هم ډېر بې وزله هېواد دی خلک د ډوډۍ خوراک لپاره یو مړې ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري دا هر شی منم خو هغه کسان چې توان لري د سیګریټو په ځای چې وګوري څومره کسان په سیګریټو اخته دي، په چلم اخته دي. که د سیګریټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغه باندې حتما اوریدلی دی افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډیر ګران به نه وي. پخوا به ډیر ګران وو، اوس پیدا کیږي هلته. نو که چېرته د سیګریټو په ځای خلک پاسی که تیسه ایده او شکر اندازه کولو یو ماشین وقتی، نو وقت نا وقت بلا شکر اوگی. که چیر تا زما دواگانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا حجرو که و دیرو که با توپکون بیخی و چلمون بیخی و نو کالتا او در توپک بزه وقتی یار در یو توپک بدل که با یقن لک تر لک سل در شکر ماشینی تا وقت دلشی. نو دیده پو آغیه پکرده چه خلکو توپک بانه تینسانان واجنه او در شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولاده در مرد نچه اشغوله نشهی. نو پکرده چه افغانان که تغییشی تغییه یو کور نشی کاله اقلا یو چی شرطو های ما یو کوچه خو باید یو شکر ماشین نو دلی و رازه پکرده بانده چو کورانه یو شکر ماشین پا بایخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو و د معایناتو خبره مو وکړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصا هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د میلی ګرام په دیسی لیتر وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا میلی مول باندې اندازه کوي. میلی مول بیا داسې دی چې د میلی ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید میلی مول ضرب د اتلسو کې چې هغې نه میلی ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودې پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جګه ده. مساسې ته میلی مول ده، هغه میلی ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب د اتلسو کې هغه. نو دا یو موضوع شو چې پوښي کوم واحد ده. راغلو که عین واحد دي، تاسې دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په میلی ګرام باندې دي. زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دیرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځلسه پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري، په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دا وي چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی په کې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی. یعنی لسونه تر پنځلس کسلو کې توپیر سړی ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام وروستي برخې دي. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کوئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دي کوک دي، یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جینسنګ یو رقم انرژي ګانې دي، یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه، او هر ورځ په افغانستان کې څښل کیږي. که لکونه نه نزرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه به څکل کیږي. که دسی وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګزه په دې چې دغه شیان زه بیخي نه څکم، نه کولاس کما او نه ریډ بول دغه شیان نه څکم، او کارش میره نه شماله چې څومره شکره پکې ده، خو دومره وایم چې زخت ډیره ده. بل دا یو معلومات با یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وایي، هغه وایي شکر نه پورته کیږي. نو لایټ او ګوري رښتیا کته سی چې یو څوک دا لایټ کولا وڅکي او یو بل څه لایټ ونه کې دا نورمال کولا وڅکي نو سره کته دې دوه شکر یو سات ورسته وګوري ګوري چې هغه چې لایټ ته د شکر ډیره کته دا نسبتا هغه چې ته لایټ نڅکي په یو ګوره کنه دا خو کولا لایټ ته دا خو شکر نه پورته رښتیا لن محل هم ته سيته یو سات دوه سات ورسته چې وګوري د لایټ باندې شکر کتا دا وګت ما حالا جو ګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایک کولا لایک ایت ول لایک وین اټ کی د دې شکر بیا وګت ما حالا ډیره پورته وی نسبت هغه چاته چې لایک نه اوس نو تاسو په پښتنو کې څه دا ول
bale
ولې تا دا دغه لایک والا څخاک چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولګانی مخکې چې اده آغا گولی کانی پکی آچوی
چی پا اول که تاثیر نکی خوب دوامدار
دوامدار علت بیاده ده چی داغا گولی کانی چی دوی چی آغای که اسوگرین و رقم رقم زخرین و تشی ده موادی پکی چی آغا یو چی خواگهی داغا شایینه چی دی پو کلمو که رقم مکروب زیاده چی شی آغای که کولی ارتوائی او یاده چی ده انسان دو کلمو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه با دیر اوزیدو که تا واضح کلمه نهی دست باید او ایما چه ده انسان پا کلمو که یا رقم میکروب دی چه آغه تا سالم میکروب موهی دیر گتاور دی دانو البته پا میلیونونو گتاور میکروب دی نو تا میکروب ده انسان شکر اخکتا کهی او یو رقم میکروبونه چه آغه شکر پورته کهی تاوان که انسان تا نو دا لایت والا شینه چه دی آغا سالم میکروبونا دا انسان پا کلمو که وجنی او آغا میکروبونا وده کهی چه آغا غیر سیدی دی او انسان تا تاوان که شکر پوزه کهی نو او گد محال اینا دیتا ده چه دا لایت والا غیر سالم میکروبونا تاوانی میکروبونا دوم رضیات ای چه انسان نه وزی شکر بیا پوزه کهی که گد محالا بلکه دا انسان خپلا عاصمه ارتا خرابی گی کلمه خرابی گی نسناس ارتا پیدا کی گی او نور
تکلیف نور تپیدا ډیر زیات مننه کوم خاغله ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل مکسر اشتراک وکړ د تاسو د کور ودان وی او ریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر د ناروغي د پیخو د جاتې دوه ارتباط هم درنګ د شکر ناروغي څه د ولې مخنیوي کولای شي او ګڼ معلومات له مکسر مفید معلومات شریک کړل د دوی مننه کوم له تاسو اوریدونکو هم مننه چې د پروګرام مو اورید البته یادونه کوم چې د ازادي رو روختیا ژوند شتمنی پروگرام کولی شي د ازادي روډ په پاڼه کې په تکرار باندې واوري.
لسینا خلق پیدا دی تور لسینا خلق پیدا دی دکت سرگو تور دسپینو میس کی بینا وجانا نسما ودرگ